سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. برنامه امروز متفاوت از برنامه های معمول می باشد. امروز می خواهیم که در مورد یکی از معروفترین پارک های ملی و تاریخی ایالات متحده برای شما معلومات بدهیم. این پارک یلوستون نام دارد و اولین پارک ملی ایالات متحده می باشد. از زمان تأسیس یلوستون 150 سال می گذرد. در طول 150 سال گذشته این پارک چه دستاوردهایی داشته است و تغییر اقلیم چگونه رسیدگی می کند و چگونه توانسته است که تاریخ خود را دوباره زنده کند؟ پاسخ به این همه پرسش ها را در این مستند صدای امریکا دریابید. امید که تا پایان با ما باشید. پارک ملی یلوستون نزدیک به 9000 کیلومتر مربع مساحت دارد و بخش‌های از 3 ایالت شمال غربی ایالات متحده یعنی مونتانا، وایامینگ و آیداهو را احتوا می‌کند. این پارک حاوی 1000 ویژگی جیولوژیکی می‌باشد که شامل چشمه‌های آب گرم، تالاب‌های گل جوشان، دودخانه‌ها و نصف از آبفشان‌های فعال جهان می‌شود. با شمول مشهورترین آن که با اولد فیتفول معروف است. این فواره‌های آب جوش که بلندی آن تا 50 متر می‌رسد، روزانه حدود 20 مرتبه فواره می‌کند. این فواره‌ها در محراق توجه سیاحان قرار دارد و سالانه بیش از 4 میلیون گردشگر از اینجا دیدن می‌کند.
ما همین حالا رسیدیم و دیدیم که فواره اولد فیتفول فوران کرد. استقبال خوبی بود.
ما به بسیاری از پارک‌های ملی رفتیم، ولی چیزی که این پارک مجزا می‌سازه چشمه‌های فورانش است و انتظار کشیدن برای دیدن فورانش بسیار لذت بخش است.
فکر نمی کنم که هیچ کس از دیدن مناظر آن خسته شود. فکر می کنم یلوستون یک نماد باور نکردنی جهان است. هر سال حدود 70% بازدید کنندگان ما را کسانی تشکیل می دهند که برای اولین بار اینجا می آیند. پس شمار زیاده آن را برای اولین بار می بینند. ولی حتی برای کسانی که بار بار اینجا آمده اند و کسانی که اینجا زندگی و کار می کنند هم هرگز کنه نمی شود.
بازدید کنندگان پارک یلوستون ممکن برای اولین بار این حقیقت را درک کنند که آنان بر فراز یک منبع بزرگ و فعال آتش فشان قرار دارند.
این آتش فشان در 600 هزار سال یک بار انفجار می کند. بران فکر نکنم که ما در آن یک روز یا یک هفته در اینجا باشیم. در مورد آن نگران نیستم. ولی لذت بخش این است که برای یک لحظه فکر می کنید که در چنین یک موقعیت خطرناکی قرار دارید.
اداره پارک یلوستون در همکاری با اداره سروی جیولوژیکی ایالات متحده و پوهنتون‌های یوتا و مونتانا فعالیت آتشفشان‌ها را نظارت می‌کنند. مایکل پولند که مسئول نظارت از آتشفشان‌های این پارک می‌باشد، می‌گوید که امکان یک فوران غیر مترقبه آتشفشان در اینجا اندک است.
اگر شما تصور کرده بتوانید، این آتش فشان مثل یک موتر است که مدت زیادی روشن نشده است. برای این که آتش فشان یلوستون به نقطه‌ای برسد که به یک انفجار بزرگ منجر شود، لازم است که بخش زیادی از طبقه سرد کننده مگما در زیر سطح زمین را ذوب کنه. برای این کار به انواع و اقسام زیاد حرارت نیاز است که شامل تغییرات در انتشارات گاز، زمین لرزه های زیاد و تغییر شکل سطح زمین به نحوی که ما پیش از این ندیده می باشد.
این لبه کالدیرای آتش فشان در یلوستون است. این لبه ممکن 640 هزار سال قبل در جریان فوران ابر آتش فشان یا آتش فشان بزرگ تشکیل شده باشد. همه زمین شناسان کاربرد این اصطلاح را نمی پسندند.
من طرفدار اصطلاح ابر آتش فشان نیستم. این یک اصطلاح ساخته شده است و در فیلم های مستند به کار رفته است. به فکر من این گمراه کننده است. بر اساس مدارک جیولوژیکی با گمان اغلب یلوستون یک جریان از لاوا است، نه یک انفجار بزرگ.
این چشمه ها با داشتن رنگ روشن که از منابع آتش فشانی پارک منشأ می گیرد و ترموفیل ها خوانده می شوند، در هوای به نهایت گرم فوران می کنند.
یعنی که درجه حرارت بین 90 تا 70 درجه سانتیگراد باشد که برای انواع زیادی از موجودات زنده به شمول آن دسته از موجوداتی که این چشمه های گرم را به خاطر نجاتشان به حیث مسکن گزیدند قابل بود و باش نمی باشد. و وقتی به کناره آن نزدیک می شویم درجه حرارت در حدود نزدیک به 60 درجه سانتیگراد می باشد و زمانی که شاهد تغییر رنگ نسواری به سبز باشیم یعنی درجه حرارت آن بین 30 تا 35 درجه سانتیگراد است.
برای دانشمندان بیولوژی یلوستون حیثیت یک لابراتوار زنده را دارد.
چیزی را که ما در مورد ژنوم انسان‌ها می‌دانیم، ژنوم حیوانات کاملاً بر آن خط باریک زرد رنگی که در کانال جاری شده از چشم وجود دارد متکی می‌باشند. وقتی با این دمی نگریم، موجوداتی که در گرمای یلوستون زندگی می‌کنند، با ما فرصت می‌دهد که روی بسیاری از فرصت‌ها در عرصه طب فکر کنیم. در چشمه‌های شفاف آبی رنگ یلوستون که در حرارت آن هیچ کله موجود در زندگی کردن نمیتواند، ویروس های وجود دارد که برای وجود ما به حد بیگانه است که حتی نمیتواند آن را به حیث تهدید شناسایی کند.
تحقیق در مورد فوران ترموفیل ها در آب گرم اسیدی ممکن این پاسخ را ارائه کند که تاریخچه ترموفیل ها بدون موجودیت اکسیژن در زمین به چه زمانی برمیگردد؟
در اوایل زندگی زمین، زمانی که زمین آتشفشانی بود، زمانی که بحرها نو تشکیل و گرم بودند، ممکن ما باکتریاهایی را داشتیم که حالا در یلوستون وجود دارد. در حقیقت در مراحل اول زندگی زمین، اولین منبع اکسیژن برای اتمسفر ما ممکن از فتوسنتیز کردن باکتریایی که در کانال‌های منشأ گرفته از چشمه‌های آب گرم در زمین قدیم زندگی می‌کردند، گرفته شده باشد.
خوانندگان گرامی صدای آمریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NPH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NPH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NPH Link را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
باستان شناسان میگویند که انسان ها حداقل از 11,000 سال قبل بدین سو در یلوستون شکار میکنند و گرد هم میآیند.
این کار برای مردم ما در نظر گرفته شده و اگر شما واقعا در مورد او فکر کنین، از قطب شمال تا قطب جنوب در این کار بجز از امریکایی های بومی انسان های دیگه وجود نداشت. ما در اینجا توسط خالقمان جا به جا شده بودیم که یلوستون نیز بخشی از او می باشد.
ویندا ریس هورس عضو قبایل معروف به شوشونی بنک می باشد که الا اواخر قرن 19 هم، یعنی زمان آمدن اردوی ایالات متحده، به خاطر محافظت از سرحدات این پارک در این منطقه زندگی می کردند. اردوی ایالات متحده برای 30 سال در یلوستون حضور داشت و در منطقه ماموت سپرینگز که فعلا اداره پارک در آن موقعیت دارد قرارگاه داشت.
ما با 27 قبیله به گونه که یک حکومت با حکومت دیگر روابط داره ارتباط داریم. اینا همه قبیله های هستند که بر اساس دلایل مختلف با یلوستون یک ارتباط واقعی دارند و یلوستون از میراث های غنی فرهنگ اونا به شمار میره.
آنان در خارج از مرزهای این پارک با هم می جنگیدند، ولی بنابر بعضی از دلایل پارک یلوستون برای همه یک ساحه بی‌طرف می بود. به نظر من این امر به ارزش معنوی آن می افزاید. این پارک یک ساحه خاص بود و مقدس تلقی می شد. البته که ما هم زمین ها را مقدس می دانیم، ولی این یک محل خاص و بی‌نظیر است که خالق ما به ما هدا کرده است.
مردم ما با همه آنچه که سرشان آمد ساختند و به می خاطر تا امروز اینجا حضور داریم. حتی با وجودی که با زور از مناطق خود رانده شدیم، ما با حالات ساختیم و از کارهایی که جیجان داشت دورتر کوچ کردیم.
زمانی که یلوستون به عنوان پارک ملی ثبت شد، قبایل بومی مجبور ساخته شدند تا اینجا را ترک گویند و تاریخ پارک بر اکتشافات سفید پوستان متمرکز بود. اکنون برای نخستین بار در 150 سال خیمه های سرخ پوستان در پارک برپا شده و مردم اصیل این منطقه قصه های خود را بیان می کنند.
ما در حقیقت سه مادر داریم. اول زمین، دوم مادری که ما را به دنیا آورده و سوم کلبه. زیرا کلبه ما را محافظت می کند و گرم و سرد نگه می دارد. جایی که آنجا زندگی می کنیم خانواده ماست.
برنامه های مربوط به فرهنگ امریکایی های بومی و گرد همایی مردم با سران قبایل بخشی از مراسم تجلیل همسانه این پارک می باشد. برای وینونا تندور، یک تن از بزرگان قبایل ششونی ونک، آمدن به یلوستون آسان نبود.
مادر کلانم برم گفت که اینجا نیایم و در مورد این چیزا حرف نزنم، زیرا خاطره های بد رانده شدن از وطن در ذهن او زنده میکنم. ای برم بسیار احساس برانگیز است، به خاطری که اینجا خانی او بود و برش گفته شده بود که اینجا را ترک کنه و هرگز بر نگرده و او هرگز بر نگشت.
ایون تامسون، هنرمند و وکیل قبیله بلک فیت، مبارزه خود در محاکم را به خاطر اعاده حقوق شکار با روشی که در اواسط قرن 19 میان قبایل بومی رایج بود به تصویر کشیده است.
نقاشی روی تخته یک نوع از نقاشی های عنعنوی امریکایی های بومی است. از لحاظ تاریخی مردان با نقاشی روی خیمه یا لباس های رسمی جریان جنگ را حفظ می کردند. با ثبت زمین ها بانوانی میراث فرهنگی و از بین رفتن گاو ها چرم بسیار کمیاب شد. به همین خاطر مردم به قلعه های نظامی و جاهای دیگر می رفتند تا کاغذ به دست آورند و گذشته تاریخی خود و خانواده های خود را در آن درج کنند. به این ترتیب داستان احیای مجدد حقوق شکار ما را اینجا در پارک ملی یلوستون بازگو میکنند. فکر میکنم آنان من را به حیث شخصیت رهبری کننده مائده سال 1855 با حکومت ایالات متحده طراحی کرده است و چهار آوازخوان آنجا در پشت سر آوازخوانی میکنند و در پایان این اثر جنگجویان قبیله بلک فیت با تفنگ هایشان دیده میشوند که پس از مائده آمدند و در تصویر گاو را شکار میکنند.
And they're hunting the buffalo in the image. پاتی بندس، یک تن از هنرمندان قبایل آراپاهوی شمالی و پایوت شمالی، این نمونه های گاوهای مشهور با بایسن را از شاخچه ها درست کرده است و اجرای این رقص را ریمیتریت یا بازگرداندن امر مقدس به مادر می خواند.
زنان را که ما با خود دارم همه مادران هستند و همه با هم در ارتباط هستیم. دختران نیز هستند، همه مادر نیستند ولی چنین احساس در خود دارند. پیام این رقص بازگرداندن زمین به حالت طبیعیش است. زنان شامل در این رقص از دوست دختر پسرم گرفته تا دخترای خانه و خواهرزاده هایم نواسه و دخترم می باشم. در میان دور نوازان، شوهرم، پدرم و کسانی شامل است که با اونا در خانه و دیگر مراسم یک جا دعا می خوانیم. ای در حقیقت همه آن کسایی هستند که با اونا پیوندی واقعی دارم. برای سالیان دراز من نمی دانستم چگونه احساس کنم، زیرا اینجا یا محل سیاحتی است یا موزیم است که من هیچ چیز را لمس کرده نمی تانم. و ای بسیار مهم است که همسن و سالهایم، مردمی که از این سرزمین هستند، با اعتماد روی او قدم بزنند و جایگاه را که باید کسب کنند و نحوه به دست برند که به او افتخار کنند.
مراسم امسال شامل هنرنمایی کریستن کنکل نیز بود که در آن آهنگ ریکلیم د لند را اجرا کرد.
این اجرای ما درباره مبارزه امریکاییان بومی است که تلاش می‌ورزند تا سرزمینشان را به دست بیارند و زندگی کنند. و خصوص درباره یلوستون، زیبایی این سرزمین و ای که چه قسم زمانی در اینجا مردم زندگی می‌کردند. بالا ما در حالت قرار داریم که می‌خواهیم شناخته شویم و این سرزمین را با تمام زیبایی‌های طبیعیش شریک سازیم. و امیدوار هستم که با این آهنگ خود با مردم ارتباط پیدا کنم. مردم او را زمزمه کنند و مردم بخواهند که او را بشنوند. واضح است که مردم بار دیگر در یلوستون زندگی نخواهند کرد. این یک پارک ملی است، ولی می خواهیم که فرهنگ اونا معرفی شود. می خواهیم که مردم قبیله هایی را که یک وقت اینجا و در تمامی امریکا زندگی می کردن بشناسند. اونا باید بدانند که ما تنها در سرزمین های اختصاص داده شده به امریکایان بومی زندگی نمی کنیم و محل زندگی ما فقط قمارخانه ها نیست. ما دارای میراث های عمیق فرهنگی هستیم و چیزهای زیادی داریم که برای ما اهمیت حیاتی دارد.
کمشالی مسئول پارک می گوید هیچ کس نمی تواند آن داستان را به اندازه آنانی که اجدادشان آن را زندگی می کردند بیان کنند.
آنان در این سرزمین پیش از این که یلوستون پارک ملی اعلام شود زندگی می کردند. ما با آنان در تماس هستیم و به خصوص در آستانه 150 سالگی این پارک ما با تمامی قبیله ها ارتباط برقرار کردیم تا ما را در اجرای بهتر وظایف کمک کنند. اداره پارک مسئولیت دارد تا تاریخ امریکا را بازگو کند، خوب و بد تاریخ هر دو را. فکر میکنم مهم است که با 150مین سالگرد این پارک با صفت یک رویداد یک وقته نگریستن نشود. ما باید کارهای بیشتر انجام دهیم. این مراسم میتواند یک نقطه آغاز باشد، ولی کارهای بیشتری را باید با این قبایل در آینده نیز انجام دهیم.
امید است که سهمگیری قبایل قوی تر باشد و آنان خواسته های مردم ما را بشنوند. ما همه خواهان طبیعت و ایجاد موازنه بین انسان ها و طبیعت هستیم. ما خواهان احترام هستیم. احترام نه تنها به انسان بلکه به حیوانات و زمین نیست. اینجا موضوع داد و گرفت است. اگر شما چیز را از زمین میگیرید، چیز دیگر را به آن پس میدهید. با دعا و نیایش این کار را انجام دهید، به خاطر که بسیار مهم است. من امیدوار هستم که در 150 سال آینده این موازنه حفظ شود و ما مردم بومی آماده هستیم که در این راستا کمک کنیم.
مراقبت از پارک برای نسل‌های آینده در محراق همکاری میان اداره یلوستون و آمریکایی‌های بومی قرار دارد.
مردم در چشمه‌های آب گرم قدم می‌زدند. مردم در فواره ویست تام که یک جای بسیار مشهور بود ماهی می‌گرفتند و در چشمه آب گرم او را پخته می‌کردند. ما وقتاً فوقتاً برخی از بخش‌های حرارتی مثل چشمه‌های آب گرم پاککاری می‌کنیم و در حین پاککاری با تایرها و چیزهای عجیب و غریب سر می‌خوریم. حال یک سیستم پیاده‌روها یا بورد واکس داریم که مردم و منابع ما را محافظت می‌کند تا مردم تصادفاً در آب نفتند و اثرشان روی مناظری که انکشاف او از آن سال در بر گرفته باقی نماند. وقتی کدام چیزی در فواره یا چشمه آب گرم بشکنه، اثر او در برخی موارد برای همیشه باقی میمانه.
با موجودیت حوضچه‌های جوشان اسید و گشت و گذار آزاد گورک‌ها و خرس‌ها، یلوستون پارک نیست که دست کم گرفته شود.
با کار گروهی در اینجا نیاز است، زیرا ما باید با مواجه شدن بازدید کنندگان با حیوانات وحشی رسیدگی کنیم. ما مسئولیت آن را داریم و مسئولیت بازدید کنندگان هم هست که بدانند اینجا چی جای است و این حیوانات تا چه حد وحشی هستند.
با استخدام محافظین بیشتر و پایان دادن به شکار غیر قانونی، حفظ و نگهداری جهان وحش در این پارک رشد کرده است. جمعیت حیوانات در یلوستون در حال نوسان بود تا اینکه تغییر در پالیسی حکومت در سالهای 1920 منجر به از بین بردن تقریبا همه درنده های پارک شد.
ما همه گورک‌ها را کشتیم، تعداد خرس‌ها را تا حد قابل ملاحظه کاهش دادیم، همه شیرهای کوهی را کشتیم. 50 سال قبل ما خرس‌ها را از ذخیره‌گاه‌های کثافات تغذیه می‌کردیم تا بازدید کنندگان آن را دیده بتوانند. بنابراین ما آیسایس بخش‌های از این اکوسیستم را دوباره با هم یکجا کردیم.
گاوهای بایسن پس از عصر یخ بدین سو در یلوستون زندگی دارند. در آغاز قرن بیستم به دلیل شکارهای بی حد حدود کمتر از 30 بایسن در یلوستون باقی مانده بود. حال تعداد این گاوها به 6000 می رسد و گاهی اوقات باعث انسداد موترها می شوند.
یلوستون در فهرست جاهای قرار دارد که مردم میخواهند از آن دیدن کنند. این تقصیر مردم نیست، زیرا اداره تنظیم پارک‌های ملی حدود 30 40 یا 50 سال پیش در کنار جاده‌ها جاهای اضافی برای توقف وسایط درست نکردند. بنابراین وقت تصاویر از ازدحام ترافیکی را میبینید، 70% توسط کسانی ایجاد میشود که برای اولین بار اینجا آمده اند و برای اولین بار گاوها و یا هم خرسهای وحشی را میبینند. آنان وسایطشان را متوقف میکنند، پیاده میشوند و از دیدن این همه لذت میبرند.
یلوستون حاوی موجودات شگفت‌انگیز کوچک نیز میباشد. صدها نوع گلهای خودرو در کوها و بیابانهای این پارک می رویند که در حقیقت حشرات را در محیط زیست باهمی کمک می کنند.
از لحاظ صحی محیط اینجا زمانی که یلوستون با پارک تبدیل شده در حالت بهتر قرار دارد، ولی به این معنی نیست که ما آرام بنشینیم و از موفقیت خود لذت ببریم. با شمول تغییر اقلیم، تهدیدها و آزمون‌های زیاد وجود دارد که باید آن را شناسایی کرده و به آن توجه داشته باشیم.
در نتیجه یک سیلاب بی‌سابقه در ماه جون گذشته در این پارک، جاده ها از بین رفت و یلوستون شاهد لغزش سنگ و زمین بود.
من هرگز سیل به این بزرگی ندیده بودم. باران طوری می بارید که فکر می کردم برای همیشه دوام خواهد کرد. بارش زیاد باعث آب شدن برف شد و در یک شب از اثر او سیل بزرگ سرازیر شد.
یلوستون از لحاظ تاریخی یلوستون سیل‌های زیاد را شاهد نبوده است و در مورد این سیل نیز هشدار قبلی وجود نداشت، ولی فکر می‌کنم تیم ما اینجا توانست آن را خوب مدیریت کند. منظورم این است که 40 ساعت بی‌برقی، تخلیه 10,000 بازدید کننده در ظرف 30 ساعت، ارزیابی خسارات وارده و ترمیم موقتی در سراسر پارک همه به صورت خوب مدیریت شد.
دروازه شمالی پارک پس از بازسازی جاده ها دوباره باز شد. در بیرون از دروازه پارک تنها پایپ های یک خانه باقی مانده است که سیلاب آن را با خود برد. برای کاروباریان کوچک در اینجا مسدودیت دراز مدت به معنای از دست دادن عاید می باشد. این خیمه ها مربوط به سارا اندروس می باشد، ولی امسال بسیاری آن به کرایه گرفته نشده است. سارا قبل از این روزانه 20 تا 30 قایق را نیز به کرایه می‌داد، ولی می‌گوید که در حال حاضر روزانه تا 5 قایق به کرایه گرفته می‌شود.
متأسفانه ما با این سیلاب همه کاروبار خود از دست دادیم. من 3 کارمند خودم مرخص کردم چرا که برای اونا کار کافی نداشتم.
فرانک نموتا حدود 2 سال قبل برای کار به اینجا آمد. اگرچه سیلاب و همگیری کووید 19 بر مشکلات او افزود، ولی میگوید پلان ترک اینجا را ندارد.
اینجا مردمان خاص زندگی میکنند. اگر این طور نمی بود، تعداد زیادشان حالا اینجا را ترک کرده بودند. ولی ما همه دست به دست هم داده و میسازیم. بنابراین مردم ما قوی هستند، ولی اقتصاد ما ضعیف است.
با وجود مشکلات لوجستیکی، برخی از گردشگران برای آمدن به شهر گاردینر مصمم بودند. مری هاک و جیمز وایگاف 32 سال قبل در یلوستون ازدواج کرده بودند.
با دیدن ویدیوها بسیار متاثر شدیم و می دانستیم که پارک به خاطر عدم موجودیت وضعیت مساعد برای بازدید میلیون ها نفر که در تابستان اینجا می آیند متاثر خواهد شد و پلان آمدن ما هم به هم خواهد خورد. ولی ای که می توانیم با بایسکل های خود داخل بریم و شهر گاردنر را با بودن در اینجا و با خوردن نان شب در اینجا کمک کنیم، فکر می کنم کاری خوبی کردیم.
یکی از بناهای تاریخی در این پارک هتل اولد فیدفول می باشد. این هتل که بزرگترین ساختمان اعمار شده از تنه های درخت در جهان می باشد، امروز نیز با همان گونه‌ای که در سال 1904 اعمار شده بود قرار دارد. بخاری این هتل از 500 تن سنگ‌های به وجود آمده از فوران آتشفشان اعمار شده است و یک ساعت دیواری بزرگ ساخته شده از فلز و مس نیز بر آن آویزان می‌باشد و صدای ویلون سالن عمومی را در خود پیچیده است. در سال‌های اول این پارک تنها ثروتمندان می توانستند که به این هتل بیایند. آنان ابتدا توسط ریل و بعداً با استفاده از گادی به اینجا می رسیدند. زمانی که در سال 1915 با استفاده از موتر اجازه داده شد، تعداد سیاحان نیز افزایش یافت و به مصروف‌ترین محل سیاحتی در ایالات متحده مبدل شد.
چنین توقع نمی کردم. صادقانه بگویم از اون چی تصور می کردم به مراتب بهتر است. جای دلخواه ما بدون شک که قصر است و بعد از او اینجا هم از جای دیدنی است که امروز دیدم.
من توقع داشتم که آب گرم را حین پرتاب به هوا ببینم و حال آن را زیاد می بینم. بنان بسیار خوش هستم.
یکی از رسوم غیر معمول در این هتل تجلیل کریسمس در ماه آگست می باشد.
دلیل واقعی که چرا در یلوستون کریسمس به تاریخ 25 آگست تجلیل می شود وجود ندارد. بعضی ها میگن که به تاریخ 25 آگست برف بارید و بازدید کنندگان نیازمند سرگرمی بودند و به همین منظور تصمیم گرفتند که کریسمس را تجلیل کنند. ولی در هر ماه سال در یلوستون امکان باریدن برف وجود دارد.
زیبایی های طبیعی یلوستون باعث شد که قانونگذاران امریکایی 150 سال قبل برای این پارک بودجه تصویب کنند. قانونگذاران خود این پارک را ندیده بودند، ولی برای آنان نقاشی های این پارک و تصاویر گرفته شده توسط ویلیام هنری جکسون و تامس مورن پیشکش شده بود. این منظره هنوز هم در پارک دیده می شود، ولی پرسش این است که در 150 سال آینده این پارک چگونه خواهد بود؟
در 150 سال آینده فکر میکنم یلوستون تغییر خواهد کرد. فکر میکنم روش مدیریت کردن پارک متفاوت خواهد بود. یقینا ما میبینیم که با گذشت زمان طرز مدیریت پارک تغییر کرده است. به طور مثال روش رسیدگی به آتش سوزی در جنگلات با در نظر داشت تغییر اقلیم بدون شک که روش ما نیز خواهد داشت. البته این یکی از موضوعات است که در مورد آن فکر میکنم، ولی موضوع دیگر خشکسالی است که ممکن برخی از فواره ها از فوران بیفتند. آیا تصور کرده میتوانید که فواره اولد فیتفول از فوران بیفتد و ساکت شود؟
ما برای فهمیدن درست این که تغییر اقلیم چه تأثیر بر حیوانات مختلف دارد راه دراز را در پیش رو داریم. آیا حیوانات با آن خود را مطابقت داده می توانند؟ ما چه اقدامات را انجام داده می توانیم که در این مطابقت با آنان کمک کنیم؟ کدام منابع ضروری در معرض بیشترین آسیب پذیری در آینده قرار دارد؟ چگونه می توانیم این منابع را حفاظت کنیم؟
کمشالی می گوید مهمترین امری که در محراق توجه برای آینده یلوستون قرار دارد رسیدگی به تأثیرات تغییر اقلیم بر ایکوسیستم یا نظام زیست باهمی این پارک می باشد.
اتصال زموگ و ساسی پیوستون خبرونه سیرنی و برگونونه مواسق معلومات و دقیق جزیات کورنه نړیوالې او سیمیزی مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسه. ولی شما میتوانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده میتوانید. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
په دې خبری ټولګه کې پر غزه د اسرائیل د يرغل لپاره چمتواله. اسرائیل پر غزه د ځمکنیو عملیاتو لپاره ضرب الاجل ټاکله. فلسطینیان د خار نه په وتو دي خو حماس وایي چې د دې ګواخ پروا نه کوي. د زلزلې ځپلو لپاره د مرستو د برابرولو هڅې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د هرات د زلزلې ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره د څه باندې 14 میلیون ډالر غوښتنه کړې. او په افغانستان کې د خځو لپاره کاری فرصتونه. کابل کې یو افغاني مېرمنې تر 3000 زیاتو خزینه کارکونکو ته د لاسي توکو د جوړولو او بازار موندنې په برخه کې د کار زمينه برابره کړې.
السلام علیکم. خراغلاست نن شنبه د اکتوبر د میاشتې 14مه نیټه ده. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زمو همکاران برخنا عمر خیل د حماس او اسرائیل ترمنځ د روانې جګړې ورستي جزئیات شریکوي او د متیولا عبد نبه د کرکټ د نړیوال جام او د پاکستان او هند ترمنځ د روانې سیالۍ پایلې وورو. له دوه څخه په مننه لمړی ځو منځنی ختیځ. فلسطینیان هڅه کوي چې د غزې له شماله وتښتي. اسرائیل په دې سیمه کې شاوخوا 1 میلیون کسانو ته خبرداري ورکړه چې د غزې جنوب ته دی ولاړ شي، ځکه چې تل ابیب ځکني عملیات پیلوي. د اسرائیل او حماس د جګړې ورستي جزئیات له برېښنا او مرخین نه خپلم چې دلته په سټوډیو کې را سره د برېښنا جنې تازه خبرونه او د ملګرو ملتونو او نړیوالو خبرګون نه څدي.
مننه شکیب جان. سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته. د اسرائیل پاوز له سختو نړیوالو نیوکو سره سره نن شنبه خبرداري ورکړ چې د غزې خار اوسیدونکو باید له پلان شوی ځمکني برید څخه د مخه سمدستي له سیمه څخه ووزي. اسرائیل له غزې د شمالي سیمو د څه د پاسه 1 میلیون اوسیدونکو لپاره د معاصره شوی سیمه څخه جنوب ته د تګ لپاره دوه خوندې لارې ټاکلې دي. دا په داسې حال کې دي چې د غزې په شمالي برخه کې یو ځل بیا د لارو بندښت د غنیګونې لامل شوای دی. د اسرائیل د پاوز ویان ریچارډ هچت د شنبه په ورځ ویل چې د سیمایز وخت د سهار له 10 بجو او د غرمې وروسته تر 4 بجو پورې د سړکونو په اوږدو کې خوندې لارې شته چې د غزې ساحل او د فلسطینی تنګي سیمه مرکزی برخه چې نږدې 60 کیلومتره اوږدوالی لري پکې شامل دي. د غزې په زورګونو اوسیدونکو د شنبه په ورځ یو ځل بیا د غزې شمال څخه چې د اسرائیل د هوایی او توپچی بریدونو هدف دی، د بسونو، موټرونو او حتی د کراچیو په واسطه د غزې جنوب ته د تیښتې هڅه وکړله. د اروپایي هیوادونو په ګډون په ګڼو هیوادونو کې په هند، پاکستان، افغانستان او عراق او نورو مسلمان میشتو هیوادونو کې نن او پرون د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهرې شوې دي. نن په تل ابیب کې بیا شاوخوا 100 تنه مظاهره کوونکي د اسرائیلو د دفاع وزارت مخې ته مظاهره وکړه او د حماس لخوا د برمته شویو کسانو د خوندی راستنېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د منځنی ختیځ او عرب ایوادونو ته په سفر کې نن سعودي عربستان ته ورسېده. په دغه سفر کې بلینکن ویلی چې د اسرائیل د ځانه د دفاع حق لري، خو پر اسرائیل ټینګار کړای دی چې په جګړه کې د ملکی وګړو د وژلو نه ډډه وکړي.
لکه څنګه چې اسرائیل د خپل خلکو د دفاع لپاره خپل مشروع حق تعقیبوي او هڅه کوي چې ډاکټر لاسکری داسې پیښه بیا هیڅکله ونه شي، دا هم مهمه ده چې موږ ټول د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړو. په ځانګړې توګه په غزه کې د خوندې سیمو په جوړولو کار وکړو، د دهلیزونو په جوړولو په کار سره چې لالاري خلکو ته بشري مرستې چې اړتیا ورته لري ورسیږي. د قوی هوډ او ارادې او ګډې هڅې پرته د دې دوامدار تاوتریخوالي کمول نشي کېدای، ځکه په داسې وضعیت کې تل ملکی وګړي زیانمن کیږي، تل دواړو خواو کې ملکی وګړي د دې قیمت ادا کوي. زه هیله لرم چې موږ د اوسنۍ تاوتریخوالي د کمولو لپاره یو لار پیدا کړو او بیا د دایمي حل په لور حرکت وکړو.
شکیب جان د یادونه ورده چې اسرایلی ځواکونه نن شنبه هم پر غزه ترنګ خپل پریدونو ته دوام ورکړای دی. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوه تلویزیونی وینا کې ویلي غواړي حماس لمینځه یوسي او وسنی پایل شوی عملیات یوازې د کار پایل دی. بل خو په داسې حال کې چې اسرایلو د غزه له خار څخه کابو 1 میلیون فلسطینیانو ته د وټلو امر کړای دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اسرایلو، مصر او اردن په ګډون د ګلف له ودونو سره مهمو بحثونو ته دوام ورکوي. په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې په دوام د اسرایلو پاوز ویلي چې د جمعې په شپه او د شنبه په سهار یې په غزه ترنګ خپل پراخو هوایي بریدونو ته دوام ورکړای دی. په خان یونس سیمه کې د ابو دکا د کورنۍ دغه فلسطینی ښځې د اسرایلو د بمبارۍ وروسته د غزې وضعیت ته د عربو هیوادونو د پام اړولو لپاره داسې التجا وکړه.
آیا موږ سروي یو؟ موږ هم انسانان یو. عرب چیرته دي؟ موږ انسانان یو، انسانان یو. عربو تاسو چیرې یې؟ عربو تاسو چیرې یې؟
دغه بریدونه په داسې حال کې روان دي چې اسرایلو د جمعې په ورځ د غزې په ښار کې ټولو ملکی وګړو ته چې کابو 1 میلیون کسان کېږي امر کړی چې په 24 ساعتونو کې د غزې د شمالي سیمې څخه ووزي. د غزې اوسیدونکو د موټرو په مرسته او پیاده هڅه کوله چې له ښار څخه ووزي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په فلادلفیا کې د وینا پر مهال ویل چې په غزه کې بشري کړکیچ ته رسیدګي لومړیتوب لري.
موږ په دې حقیقت سترګې نشو پټولی چې اکثریت فلسطینیان د حماس او د حماس له بریدونو سره تړاو نه لري او هغوی هم له عملی ځوریږي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د جمعې په ورځ ویل چې په غزه کې وضعیت خراب دی.
Moving more than 1 million people.
له یو ډیر پر نفوسه جنگی زون څخه داسې وی سیمه ته چې خواړه او با او سرپناه نوي د څه باندې 1 میلیون کسانو لیک کله چې ټول سیمه محاصره وي ډیر خطرناکه او په ځینو مواردو کې په ساده توګه امکان نه لري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لایت آستن د جمعې په ورځ په اسرائیلو کې لیات هیواد سره د امریکا یووالی سرګند کړ.
د حماس په شان ترهګر له قصد ملکی وګړي په نخښه کوي، خو دیموکراسي دا کار نه کوي. دا د هواري وخت دی، نه د غچ اخیستلو د هدف لپاره، نه د ویرې په خاطر، د امنیت لپاره، نه د تسلیمېدو لپاره.
د پنځشنبه په ورځ اسرائیلو ته تر سفر وروسته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ د اردن له پادشا عبدالله، د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس او د قطر له امیر سره وکتل. له بلینکن څخه پوښتنه وشوه چې آیا اندېښمن دی چې اسرائیل د حماس په وړاندې له احساساتو ډک اقدام کړی او وروسته ممکن پښیمانه شي. هغه وویل
What Israel is doing is not retaliation.
هغه څه چې اسرائیل کوي غچ اخیستل نه دي. هغه څه چې اسرائیل کوي د خپل خلکو د ژوند دفاع ده. او لکه څنګه چې ما وویل، هڅه کوم دا رامنځته شي چې دا بیا پیښ نه شي.
بلینکن وویل امریکا له نړیوالو سازمانونو او په سیمه کې له شریکانو سره په دې کار کوي چې د ملکی فلسطینیانو لپاره خوندي سیمه رامنځته کړي. برېښنا عمر خیله د امریکا غک، آشنا تلویزیون.
په اسرائیل او غزه کې د وینو تویولو روان بهیر نړۍ کې یو لوی انقسام رامنځته کړی دی. د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لاریونونه شوې دي. ځینو د اسرائیلو په پلوي غکړه او ځینو نورو بیا د حماس ننګه کړې ده. افغانانو په خپل مظاهرو کې پر امریکا او اسرائیل د مرګ نارې وهلې دي. افغانانو ویلي چې د مسلمانانو د حق نه باید دفاع وشي. لاریونکوونکو د فلسطینیانو سره خپل پیوستون اعلان کړ. امریکا او اروپا د اسرائیل ملاتړ کوي او ځینو نور هیوادونو فلسطینیان پر حق ګڼي.
چې موضوع یې کسې کوم مسلمان اسه یي مکلفات چې کوم واس حق برادر مسلمان خو دفاع کوي یي وظیفې ایمانی ما یي وظیفې موضوع نیست چې دا موضوع دولتان باشه موضوع ایمان است یي موضوع ایمان ما است
تر مو د چې څومره خلک تاسو ویني دا د دې د پار راغلي دي چې موږ فلسطین ته دغه پیغام ورکو چې موږ دې سره وګپو غوالاړي
په اروپایي ټولنه کې د فلسطین د ماموریت د مرستيال په ګډون څو فلسطینی چارواکو پر اسرائیل او د حماس د بریدونو لغندلو نه ډډه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس څخه د حماس د غندلو غوښتنه کړې دا چې فلسطینی چارواکي حماس ولې نه غندي او فلسطینیان حماس ته په څه نظر ګوري. نظرانه یوسفزئی د ماساچوسټس پوهنتون د سیاسي علومو له استاد لیلا فرساخ سره مرکه کړې ده.
I just want to understand for the or our
Palestinian charwaki Hamas yo waslo wala dal boli khuda Hamas bridun da gandalun radakwi ay da Palestine khalak da Hamas latar kwi.
That's a very good question. I mean, first of all, let me
start. دا ډیره ښه پوښتنه ده. زما مطلب دا دی چې تر ټولو لومړی اجازه راکړی دا وایم چې خی ولې خلک نه غواړي چې دا بریدونه وغندي، ځکه چې فلسطینیان د اسرائیلو نه د جګړو غچ اخلي. اسرائیل له 1948 کال راهیسې د فلسطینیانو پر ضد او په ځانګړي توګه پر غزې له 1948 راهیسې جګړه کوي. غزه له 1948 راهیسې تر محاصرې لاندې ده. په غزه کې د بیکاری کچه له 50% څخه زیاته ده او د 15% څخه ډیر خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا جګړه حماس نه بلکې اسرائیل پیل کړې ده. حماس یوازې د ازادۍ لپاره د فلسطینیانو هیلې څرګندې کړې دي او په فلسطینی خلکو باندې د اسرائیلو د بریدونو سره مقابله کوله. اوس چې لما وپوښتئ چې آیا فلسطینیان د حماس ملاتړ کوي، دوی د ازادۍ لپاره په وسلوال مقاومت یې او ملاتړ کوي، خو کنن تاکنې وی نو آیا دوی به ټول لاړ شي او ماست به رای ورکړي؟ زه ډیره ډاډمنه نه یم. خو دا عمل په خپله د فلسطینیانو په سترګو کې د توجیه وړ دی، ځکه چې دا د اسرائیلو د تاوتریخوالي سره د مقابلې یوه لاره ده چې له 15 کلونو راهیسې روان دی او په ځانګړې توګه له 45 کلونو راهیسې.
فلسطینی چارواکو ته په مرکزی رسنیو کې ډیر وخت ورکول کیږي. دا ځل څه توپیر دی چې فلسطینیانو ته هم په نړیوالو رسنیو کې وخت ورکول کیږي؟
That's a very good question and you're the first one to ask me this question.
تاسو لومړی کس یاستئ چې له ما څخه دا پوښتنه کوي. زه فکر کوم چې دا غزیار پایله ده چې فلسطینی خلک له 13 کلونو راهیسې ګالي، که په فلسطین کې دننه دي او که په امریکا کې. زه فکر کوم چې د فلسطینی امریکایانو یو بشپړ نسل شته چې په متحده ایالاتو کې دننه په مختلفو دندو او ادارو کې ډیر سرګن شوي، ډیر استازیتوب لري او اوس رسنۍ دوی تدیر واګنیسی، ځکه چې فکر کوم حقایق په خپل خبرې کوي.
نتنیاهو ویلي چې د حماس برید په منځنۍ ختیځ بدل کړي. آیا حماس د اسرائیل او دغه غچ اخیستنې ته
چمتو و؟
زه نه پوهیږم چې حماس د غچ اخیستنې لپاره چمتو و کنه، خو زه ډاډه یم چې حماس پوهیده چې دا به ډیر بد انتقام ولري. خو دا رښتیا ده چې دا یو لوی ځانګړی برید دی. داسې برید هیڅکله نه و شوی، ځکه حماس پاوز نه دی. حماس یو فوزی ډله لري، لکه څنګه چې یو فوزی ځواک په وسلوال مقاومت باور لري. خو حماس د ماسرې سره سره اسرائیلو ته د لوی زیان رسولو توان لري او د 1903 او یا د برید په پرتله ډیر لوی ناڅاپي برید دی. اسرائیل په بشپړ ډول حیران شو. په یاد ولرئ 50 کال وړاندې په 1903 او یو کال کې د دوو هیوادونو د اسرائیل او د مصر سوریه ترمنځ جګړه شوې وه او په هغه وخت کې تلفات یوازې 2500 اسرائیلي پوځیان وو. اوس د دې جګړې یو اونۍ لا هم نه ده شوې او ممکن دل شي شاوخوا 1000 اسرائیلیان وژل شوي. دا ډیر لوی تاوان دی، دا هیڅکله نه دی شوی. اسرائیل باید پوه شي چې دوی نشي کولای 2.3 میلیونه فلسطینیان له پامه وغورځوي چې د 12 کلونو راهیسې په ډیر ګڼ میشتو سیمو کې ژوند کوي. دوی په زندان کې تر پښو لاندې وساتي او فکر وکړي چې دوی به بغاوت ونه کړي. او که اسرائیل سوله غواړي، نو باید د خلکو ته هم د سولې او ازادۍ اجازه ورکړي.
How do you see the response of the USA government?
تاسو د امریکا د حکومت رسته خبرګون څنګه غړي؟
The US has been, you know, the speech.
The Biden wina zer dera mayusa kade yama. Zama matlab da de che Israel le mutahida ye ala to zangadae mutahida ye aw da America bash par mulatar sargandavi. Az pa bash par daul koye gam che da de mutahida ye ala to pa siyasat ke yawa kar khada we hich kala dwaro gunduna pade ke badlun na dai ra wastalai khobia ham ma tamal rala che mutahida ye ala ba de urban ghag ukri aw dwaro khwawi ba khabaro atro ta raw boli. Aw Israel باید په ټولیز ډول د 2 میلیون فلسطینیانو سره چې تر کنټرول لاندې ژوند کوي په یو یا بل ډول تعامل وکړي.
تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبرونه ګورئ. راځو د افغانستان مسایلو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د هرات ولایت د زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره د 4.4 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. بلخوا د خوړو د نړیوال پروګرام د مطبوعاتو څانګې مشر فلیپ ګراپف امریکا غږ ته ویلي چې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه د بودیجې کمښت ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په هرات کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په مخه د څه باندې 44 میلیون ډالرو راټولولو غوښتنه کړې ده.
HCR today launched an appeal for
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د افغانستان په لویدیز کې د زلزله ځپلو سره د مرستو د زیاتولو لپاره د 4.4 میلیون ډالر غوښتنه کړې.
د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو هرڅه له لاسه ورکړی دي.
ضرورت به کم داریم، به خیمه داریم، دیگه قضا داریم. اکثریت همین مردم که هست یا کسبکار است یا بالاخره دکانداره، اینا همه به حساب قضا به قضا اینا ضرورت دارم، پول پیسی چیزی ندارم.
د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په هرات کې په ورسي زلزلو کې لزرو زیات کسان مړ شوي او 2400 تن نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي کې دې شي د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي.
شوار دارم سکته کرده 23 نفر نون خورم آمدم اینجا آواره شدم همینجا آواره شدم هم دربار خدا شیشیم دخترم فلج شده از ترس.
بلخوا افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استاد توماس ویست د هرات ولایت زلزله ځپلو سره په عاجل ډول د دغه هیواد د 12 میلیون ډالر بشري مرستو د برابرولو خبر ورکړی دی. لدې ټول سره سره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د مطبوعاتو د څنګ مشر فلیپ کراپس امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې خلکو سره د مرستو لپاره د بودیجې کمښت لوی ستونزه ده.
Our biggest problem is funding.
زموږ لوی ستونزه مالی تمویل دی. دا زلزله په داسې وخت کې شوې چې لمخه موږ سکه 10 میلیونه کسان د مرستو لیست څخه ایستلي. خلکو سره مو د مرستو اندازه هم کمه کړې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي چې د هرات په ولایت کې زلزلو او د زلزلو وروسته ټکانونو 2399 کورونه د خاورو سره خاورې کړي دي او 568 کورونه څخه زیات نور کورونه قسمه ویجاړ کړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
افغانستان کې تم کې ګډ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د ایکسپټولنیزه شبکه کې لیکلی چې په پلخمری کې د جمعې د ورځې د 14 په تړاو د حقایقو پراټولولو کار کوي. د رويټرز خبری اژانس د راپور لمخې د اسلامي دولت د خراسان څنګه د بغلان ولایت مرکز پلخمری کې د 14 مسؤلیت په غاړه اخیسته ده. د پلخمری خار په دوه معنی کې د شیعه مذهب په یو جمعات کې د لمانځه پر مهال په 14 کې لزګون المنسکون کې مړه او ټپيان شوی دي. بغلان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مصطفی هاشمی په دغه 14 کې دوه تنو وژل کېدل او د 12 نورو ټپي کېدل تایید کړی دي. خو د پیخي عیني شاهدان د تلفاتو شمیر طالبانو د چارواکو د رسمي شمیر څخه زیات خي. ځینو سیمایي رسنیو د 14 ځانمرګ بریټ خوله. د طالبانو سیمایي چارواکو تر اوسه د 14 د باندې پاړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د امریکا محافظه‌کارو جمهوری غختونکو د جمعې په ورځ د یواتیا په مقابل کې د 134 رایو سره جیم جوردن د امریکا د کانګرس د رئیس د څوکۍ لپاره نوموله ده. دا د امریکا د استازو د جرګې لپاره د رئیس د ټاکلو دریمه د ناندرو نه ډاک ورځ و. شنن کې وایي چې جیم جوردن باید د امریکا د استازو د جرګې د کافی رایو او یا د کافی غړو رای ترلاسه کړي.
د امریکا د استازو جرګه د بونبس سره مخ ده. دغه جرګه نه اسرائیل او نه هم اوکراین ته د مرستو لیږلو لپاره کوم قانون تصویبولی شي. تر هغې چې د دې جرګې غړي راروانونه جیم جوردن ته د دې جرګې د ریاست لپاره رایه ورکړي، دا حالت به هم دا ډول روان وي.
زه فکر کوم دا خونه متحد کولای شم. زه فکر کوم زه به دوی ته ورشم او ورته به ووایم چې موږ څه کول غواړو او دا ولې مهم دی.
جیم جوردن د یو اتیا په مقابل کې په 214 سری رایو سره د جمهوري غوښتونکو نوماندي وګټله. دی اوس د دې لپاره چې نورې 211 اړینې رایې ترلاسه کړي د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره یوازې یو څو ورځې لري.
ستونزه دا ده چې د هر چا غوښتنې توپیر کوي. د بلګې په ډول که د ځینو خلکو سره یو ډول ژمنې وشي، دغه ژمنې بیا نور استازي خواشینی کوي. له دې امله باید ډېرې متفاوتې ژمنې وشي، خو دا کار د ګوند دننه خلک خواشینی کوي. همدا لامل دی چې د استازو د جرګې د احتمالي رئیس لپاره یوه نری لار باندې تلل وي. همدا لامل دی چې موږ ولیدل چې یو رئیس لاوار د مخه له ریاست څخه وویستل شو.
دا د امریکا د استازو په جرګه کې د جیم جوردن نهمه دوره ده. د بایدن د ادارې په تړاو د څېړنو کولو له امله مشهور دی. نوموړي د امریکا د استازو د جرګې د ګوښه کړل شوي مشر کیون مکارتی ملاتړ هم ترلاسه کړی.
زما په باور جیم ګورډن به په خپله دنده کې بریالی وي.
هغه وخت چې د استازو د جرګې عمومي غونډه جوړه شي، اټکل دا دی چې په استازو جرګه کې د ډیموکراټانو مشر حکیم جیفری به 212 رایې ترلاسه کړي.
House Republicans
دا سازو جرګې جمهور غوښتونکو غړو داسې یو څوک چې په 14 کال یې یو قانوني لایحه نه ده تصویب کړې، د جرګې ریاست ته نوماند کړی. د دې لامل دا دی چې د نوموړي موخه د امریکا خلک نه دي. د نوموړي موخه د درواغو او د سازشونو د تیوري جوړول او د امریکا د خلکو ترمنځ تفرقه چول دي.
ځینې ډیموکراټانو د 211 نورو رایې د ترلاسه کولو لپاره د واک د شریکولو د هوکړې وړاندیز کړي. جمهوري غوښتونکو هم د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې د استازو وسانی موقت رئیس پاتریک میک هنری ته د قوانینو د تصویبولو واک ورکړي. اټکل دا دی چې د استازو جرګې ټول غړي د روانې دوشنبه په ورځ د جرګې د عمومي مجلس لپاره واشنگتن ته راستانه شي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
بیا مخ راغلاست. نن د کرکټ د نړیوال جام په لسمه ورځ هند له پاکستان سره لوبه وکړه او پاکستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل دریمه سیالي د انګلستان سره لري. د دې سیالیو نور حال د خپل همکار مطیع الله عابد ناخلو. عابد صاحب، افغانستان هم له هند سره لوبه لرله خو پاکستان بیا ډیر کمزوری نن راڅرګند شو. د نن لوبه تاسو څنګه ارزوي او د افغانستان د راتلونکي لوبې په اړه څه پوهیږو؟
من شکیب جان دلته منوال غون شو د غلوبې کتل زر او ته مجلس تاسو خبر درکمه. خبر دا ده چې د هند او د پاکستان ترمنځ لوبه بالکل تازه پوینه بالکل یو طرفه شو. هند په بالینګ کې په بیټینګ کې دوړو کې پاکستان وخت را ټپک. پاکستان اونکړه شو چې هغه هدف چې باید هند ته ورکړ یو نیو بن ټول ټیم وسوځي. او د هند لوبغاړو ډیر په چټکۍ سره دغه هدف بیرته پوره کړ. درې لوبغاړي د هند وسوځېدل او د پاکستان ورکړې هدف ترلاسه کړ. جالبه دا ده چې د کرکټ په 500 نړیوال جام کې دا اتم ځل دی چې پاکستان ته هند د کرکټ په 500 لوبو کې ماتې ورکړي. یعنی اوسه پورې د 1992 نه تر ننه پورې هند 8-0 مقابل کې د پاکستان مخ دی د بریا په نتیجه کې. او څنګه چې تاسو د افغانستان د کرکټ خبرو وکړه، افغانستان درېمه لوبه سبا ده د انګلستان سره. اوله لوبه د بنگلاديش نو بلله، بل لوبه د هند نو بلله. خو هند سره د افغانستان لوبه د پاکستان په نسبت ډېره خوا. افغانستان د هند په مقابل کې 202 منډې کړې وي او پاکستان د هند په مقابل کې 101 منډې کړې دي. نو دا یو جالب خبر دی د کرکټ مینوالو لپاره. او سبا چې کوم لوبه ده هغه ډېره جالبه ده. که افغانستان سبا لوبه وګټي بیرته کولی شي چې د جدول په سر کې مطلب په جدول کې ځان مخکې راوړي.
سی او دلته د مورال خبره هم کیږي. د افغان لوبغاړو مورال څنګه ده؟ کله کله په دوی باندې ډیر زیات اعتماد کیږي چې خلو بکوي، اما په میدان کې هغه محاسبات ناسم وخیږي. لته نه څه دي تاسو په نظر پلان ټکو؟
زیاتره مو په سړي نظر دا ده چې د افغانستان ټیم زیاتره نړیوال لوبي د غټ ټیم سره نه دی کړی دا غټ نړیوال جام تر دې حل د مورال هغه رقم نه برابرېږي خو دې وش تجربه سبا زمنګ د حالت بدل شي او خلک لوبي پوه
bale او خبداوی چې مخکې دغه سړي نړیوال لوبونه دوی تمريني لوبي ولري لدغه سلوي غټو هغه سره لوبډلو سره چې په نړیوال جام کې بیا مورال په لحاظ دی خي ام ډیره زیاته مننه کوم تاسو له معلومات او توضیحات څخه د سبا ورځې لوبه په تعقیب کولو خیره پګاړه په کابل کې یو افغاني مرمنې تر 3000 زیاتو خزینه کارکونکو ته د لاسي توکو د جوړولو او بازار موندنې په برخه کې د کار زمينه برابر کړې ده. د لاسي توکو تر جوړولو وروسته د توکي تر نړیوالو مارکیټونو رسیدي. طالب چارواکي وایي دوی ژمند چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د مرمنو لپاره په کور دننه د کار فرصتونه زیات کړي. نورحال د شمس آریان پر ریپورت کې
دا په کابل کې د اصل تجارتي شرکت هغه ځای دی چې په زرګونو میرمنو ته د لاسي توکو د جوړولو په مرسته د اولاد نفقه پیدا کیږي. د دې شرکت مشري سمیرا گوهری کوي. اغلې سمیرا وایي چې تر 3000 زیاتو افغان میرمنو ته د کار زمينه برابر کړې ده چې د ټکنالوژي په مرسته د افغان میرمنو لاسي توکو د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي.
ما خوشبختانه داریم آن دست خانمایی که چی در پایتخت افغانستان و به این شکل در ولایات مثل بامیان، میدان وردگ، غزنی، هرات و بسیاری از ولایات دیگه افغانستان که به شکل بسیار منظم محصولاتشان رو تولید میکنن و به همین شکل اونا در دسترس کمپانی اصیل قرار میتن و ما هم محصولاتشان را از طریق دیجیتال شاپ خودشان که در روی وبسایت اپلیکیشن اصیل ایجاد شده را محصولاتشان را قرار میتیم و اونا از طریق میتونن که محصولاتشان را به فروش برسانن و عاید بکنن.
په همدې شرکت کې شاکره شمس د خیاطی په برخه کې خورا مجربه استاد ده چې نږدې 15 کال کاري تجربه لري. که څه هم دا میرمن د خپل روزمره یت څخه خوشاله نه ده خو بیا هم د وسنوي کړکیچونو اقتصادي حالات په پرتله غنیمت ګڼي.
تاثیرات شرکت اصیل 100% بالای کارگاه ما تاثیرات مثبت داشته، چون اگر امی شرکت اصیل نمی بود البته ما هم آلا در کنج خانه بدون کاربار می ماندیم، چون ما اعاشه و عباده فامیل خدا از طریق نظامی دوخته که ما میکنیم و شرکت اصیل به فروش می رسانه، ما البته مصارفش پیدا میکنیم، از اینجا دستمزد را که میگیریم. ما امی شرکت از برکت امی شرکت اصیل است.
وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د میرمنو پر کار او زده کړو بندیزونه ولګول، ډیرو لوستو میرمنو او ښځینه ښوونکو حرفوي زده کړو ته مخه کړه. په اصل شرکت کې هغه په لسګونو لوستي میرمنې د اړتیا په اساس خیاطي او نور حرفوي چارې مخته وړي، خو بل لور ته طالب چارواکي د میرمنو اقتصادي ستونزې مني. د دوی په خبره چې په کورونه کې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د میرمنو لپاره د کار زمینې لا زیاتې کړي.
ځینې هغه میرمنې بې سرپرسته میرمنې، کونډې میرمنې، د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په مرکز کې دوی ته زده کړې ورکول کېږي. البته د دو هلته ټول مکمل داس ترتیب ورته جوړ شوی ده چې د شریعت په چوکاټ کې د میرمنو لخوا نه میرمنو ته زده کړې ورکول کېږي، او په دې سره موږ کولای شو چې په راتلونکي کې د کورني تولیداتو پروسس کې راغنده رول ولوبو او میرمنې په خپل کورونو کې د یو مړی حلال روزي څښتنې شي.
د اصل شرکت مسؤل او کارمندان وایي چې لدې کار څخه هدف د خپل اقتصادي ستونزو د مخنیوي ترڅنګ و نړۍ ته د افغانستان د خالص فرهنګ وړاندې کول او په نړیوال بازار کې د افغاني توکو او لباسونو موجودیت دی. شمسارین، امریکا ژغ.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایتر سیږي. که غواړی چې د نن ورځې د خبرونو متن ولولې د امریکا غاک پښتو وی پانی ته ورتلی شي، پته ده پښتو وی او ای.com. او همدارنګ د خبرونې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د دری خبرونې کوربه محمد احمدی سټوډیو ته راغله ده او په څو شیبو کې دری خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. احمدی صاحب مهرباني، تاسو په خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
سلام آقای شکیب، شما هم خسته نباشین. تشکر. بله، در خبرهای افغانستان جهان موضوعات مختلفی هست. تحلیل و بررسی میکنیم که حملات داعش که دیروز بر مسجد شیعیان در پلخمری صورت گرفته بود علل و عواملش چی است، ناتوانی امنیتی حکومت طالبان و بررسی گرفته میشه و همچنین موضوع شرق میانه، جنگ اسرائیل و حماس در غزه موضوعات مهمی است. واکنش های بین المللی را در پی داشته است. خبرنگار صدای آمریکا از شهر اربیل عراق جزئیات بیشتر را گزارش خواهد داد. این رأی‌گیری روی رئیس جدید مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در کانگرس هم موضوع دیگری است که در ایالات متحده آمریکا هست و برخی خبرهای دیگر و گزارش ها در این برنامه گنجانیده شده است که در لحظات بعد تقدیم شما میشد. با ما همراه باشید. سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. اردوی اسرائیل
پر محل کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو.